په ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوشش کوي چې ټولنه کې زیات ګډون ونه کړي. دریم دا چې دا مېرمنې په یو سټرس او یو نوې استراب باندې اخته کیږي چې دا سټرس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. کله چې دوی حوصله له لاسه ورکوي نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت محور غیر منظم کیږي چې دغه غیر منظم والی د عادت محور د رواني نظر دوی ته یو نارامو کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون وروسته د خزو پروختي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
هدا مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. چاغوالی دومره ښه نه دی، باید انسان هڅه وکړي چې فټ واوسي. یعنی نه ډېر چاغوالی ښه دی او نه ډېر وچوالی ښه دی.
لیما د هلمند ولایت اوسیدونکی، ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغي سبب ګرځي. نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایی هم د کابل څخه. ما فکر داسته چې هغه اندام چې موږ لرو فل حال هماغه باید موږ ومنو.
د ازادي راډیو اوریدونکو، دا چې ولې خزی لزیګون وروسته چاغیږي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. که په سر کې دا راته ووایاست چې آیا دا رښتیا ده چې لزیګون پس خزی چاغیږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولی هغه دود و دستور، هغه عنعنات چې موږ په ټولنه کې حاکم دي، چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکی فعالیت نه لري او حرکات ډیر محدود دي، د لیوې خوا او له بلې خوا د هغو خوړو زیات استعمال چې په هغې کې غوړ زیاتي، خواږه زیاتي، نو دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیږون نه وزن واخلي. خپل زیږون او د زیږون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولی هغه عنعنات چې زموږ او تاسو په ټولنه کې حاکم دي، چې د فزیکی فعالیت کموالی ده او د خوږو خوړو او د غوړو خوړو زیات استعمال دي ولادت نه وروسته، دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیزو خوړو باندې داسې ژوره کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي، آګۍ او بوره لنګو مېرمنو ته ډېر زیات ورکوي، که په دې باندې داسې معلومات راته راکړي چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده چې د ولادت یا زیږون وروسته د مېرمنو د خوړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي. ولې دغه انرژي باید په داسې شکل باندې نه وي چې په هغو کې د چاغوالي سبب سي یا په هغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب. ځکه موږ او تاسو وینو خپله زموږ او تاسو په ټولنه کې هغه مېرمنې چې ولادت کوي، د هغو نه وروسته، د ولادت نه وروسته هغو ته یو مخصوص خواړه سي د شیرې په نامو باندې یادیږي، دغه شیره ورته جوړوي. او دا شیره سده معمولا ده په دې کې شودې ماچي اګیم څوک پکې اضافه کوي او کورني غوړي پکې کوي او دا ډېر زیاته کالوري لري. نو د دغسې خوړو استعمال په دوامدار شکل باندې د اوږدې مودې لپاره او له بلې خوا د فزیکي فعالیت نشتوالی، دا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته یا د زیږون نه وروسته وزن واخلي. نو که موږ او تاسو د دې خوړو په عوض باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکو، تازه میوه زیاته ورکو، ترکاري زیاته ورکو، سبزي زیاته ورکو، نو له یوې خوا به مېرمنې عادي شیدو مقدار چې ماشوم ته ورکوي هغه به په کافي اندازه باندې به شیدې ولري، او له بلې خوا به هغه په نورو ناروغۍ چې په اول سر کې د وزن زیاتوالی چاقي ده، چې خپله وروسته چاقوالی د فشار د لوړوالی سبب ګرځي، د دوم نوه شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د وینې د غوړو یا د کولیسټرولو د اوچتېدو سبب ګرځي، او له هغې نه وروسته ډېرې ستونزې رامنځته کیږي چې په هر سیستم کې دا ستونزې چې له اعصابو نه نیولې تر فزیکي فعالیتو پورې دغو ټولو باندې اثر کوي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې د زیږون یا ولادت نه وروسته مېرمنو ته صحي خواړه ورکړو. لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحي خوړل ضرورت دي، د ولادت نه وروسته هم مېرمنو ته باید صحي خواړه ورکړو. بعضې دودیز خواړه اوس مثلا دموږ او تاسې په جامعه کې دا ورکول کېږي، خو برعکس هغه شیان چې هغه میرمن هغې ته ډېر اشد ضرورت لري، اوس لکه تازه میوه یا ترکاري یا سابو، دا نه ورکول کېږي چې دا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري، چې دا کاملا یو ناسمه عقیده ده. دغه د دې سبب ګرځي چې میرمنې د ولادت وروسته په ډول ډول ناروغۍ اخته
سي. او ډاکټر صاحب، یو شمېر ښځې دا ادعا کوي چې موږ د قوي رژیمونو سختو رژیمونو سره سره له ورزش سره سره وزن نه کموو. د دې دا ادعا څومره پر ځای ده او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نه کموي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم ولري او په ښه اراده ولري چې زه وزن کموم، نو د هغو تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ تاسې زیات استعمالو لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښه. نو د دغو اخیستل باید دا د دوی خوړل باید تر ډېر حده کم سي. برعکس باید هغه خواړه چې هغه وزن ډېر نه زیاتوي لکه ترکاري، سبزي، د میوو خوړل، دغو ته باید ترجیح ورکول سي. بعض خلک موږ نه دا پوښتنه کوي چې کوم خواړه موږ زیات خورو تر څو پورې موږ وزن وبایلو یا وزن کم کړو. نو موږ توصیه هغو ته دا ده چې هېڅ خواړه زیات مه خورئ. هر خواړه باید په اندازه باندې وخوړل سي او د ضرورت مطابق وخوړل سي. هر خواړه که موږ له اندازې نه زیات اخلو، اوږده موده کې دا د چاغوالي سبب ګرځي.
نړۍ اوریدونکو، دا خبرونه چې لازی ګونو وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې آلی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاس. هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخی او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي؟ او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو، او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدر منه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنیو اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي. داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کېږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای، چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کېږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کېږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپله مې دوه کاله کېږي چې ما کوژده کړې ده. دومره وسه اوس نه لرم چې ته بېرته واده وکړم. سره له دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبه ویسه، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه ویسه یا اوس روژه ده، اوس به روژه ماتې وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نه سي بیا د شاوخوا همسایه خپلو خپلوانو ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي، یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې موږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده، باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي دا څه پیسې چې جمع کړو او هغه په دې دود دستور باندې لاړ شي او دولت مامور به څومره ترخوا ولري نو لس 15,000 روپۍ باید په هغه چې کور وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې